کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شپې د غرمنۍ خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر ناری نمبر شوی او همدار اسه گن کورونا ویچار کری دی. ملګری ملتونه وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون تر پای پورې شاوخوا درویش میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 43 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اووره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل شي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هره لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له درو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی شي. ام آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال تر لسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بجې پیل شي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې بایللې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلي دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړي چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږ ویشت هیوادونو مشرانو پرون پنج شنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې. د دنمارک دفاع وزیر مورتین بوتسکوف تر یو ورځنی کنفرانس وروسته خبري اعلانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د مځکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. زمو شغله ازادي رادیو اوري د خبرونه زیس متصاروند شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه ښوولې ده. په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
په خوست کې یو شمېر پروژو 1500 کسانو ته موقتی روزګار برابر کړ.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بیخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول.
په نورستان کې یوې سیمه ییزې راډیو بیا خپرونې پیل کړې.
له همدې وجه نه زموږ دغه راډیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بېرته مو دغه راډیو په پښو ودروله.
په یوه کال کې 3 خبریالان نیول شوي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره و 2-3 ورځې سره تیرې کړې.
د خبریالانو ستونزې په دې مفصل راپور کې وړاندې کیږي. همدارز د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو اندېښنه ښولې چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تیر یو کال راهیسې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 9000 کسان بدندو شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټول کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ځوان تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لري کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له 6 ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 25 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 9000 کسان بېدندو سوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدا اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ یې کنګل او ډېری مرستندویه هیوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي. دا جماعت 1400 کاله پخوا جوړ شوی دی. په غزنی کې دا تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. نور حال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وشوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخې نه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوست په تریزیو او علي شیر ولسوالۍ کې په یو شمیر پروژې پلي شوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جریبه مځکه هم د سیلابونو له ګواښه ژغورل شوې او یو شمیر شاړې مځکې ورسره آبادي شوې دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله الو خیل په راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکو انعام الله همت وویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادي حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ زوانان به په و دروت ان شاء الله چې پراتونکو کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدی مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه زوانان بیکار ول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسلاوي حالک بکورو ان ډېر حالک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لینی ډېر حالک نشئی مواد نه غشول دي دوی دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حالک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپ شفاب ډول تر سره شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کړي. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی، غریب ملک دی، او داسې باید نور کورونه وکړي، نور وکړي، نور وکړي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډم له ونه ساتر هغه پر داغه او بل ټول په موږ مرسپاره دو چې موږ ته دا منځکه ټول آباد شي. موږ ډېر نه خښول یو، ساده خښول یو چې دا ویله موږ ته آباد شولا جوړ شولا ډېر نه خښول یو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا پلی شوې. د یادې مؤسسې مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د څرنګوالي په باب وویل:
صرف علی شیر و ولسوالی که یو زرو پینزه سوا و اتل تلویه کسان مصروف و دشپاگو میاشته لپارا آغی که سربند ویاله پخول دکانالو پاکول او ترسون خکل یو تلویه میلیون افغانی و پا مرست دی دبلیو پی یا نریوال خوراکی پروگرام او دی ایدی پا فعالیت و پا مدبانده دا پروژه تطبیق شوه.
بلوری تا د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروایی د دوی غوښتنه داده چې د بشری مرستو د ویش پالیسی بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې د علینا پنوم خصوصي رادیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خپرونه پیل کړې. د دې رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اگست کې خپرونه بندي کړې وي. د بیا پرانستنې په غونډه کې د نورستان مرستیال والی د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلانو ګډون کړی. نور حال په دې راپور کې
په نورستان کې د علینا رادیو مسولینو وویل له تیرو 12 کالو څخه یې خپرونه کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګس څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې خپرونه بندې کړې وې. د یادې رادیو د خپرونو مسول بشیر احمد احمدي وویل:
علینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې، دا چې نوي تحولات راغله، ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله، د دې په کې یوازې نورستان کې نه، د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې خبر اعلان له سخت مشکلات سره مخ شو، رسنۍ وتړل شوې، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجې نه زموږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بیرته مو دغه رادیو په پښو درولو او پهونه ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل علینا رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنیو د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه ده چې رسنیو ته هغه مالی مرسته وکړي چې څنګه پخوا کول، او دې سره به زموږ هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعاله ده د بندېدو نه هم ژغورل کېږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالیستان ته یې ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړ، هغوی ته هم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکاري ته حاضر یو انشاءالله.
په نورستان کې علینا رادیو په داسې حال کې له یو کال ځنډ وروسته خپرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې له نمې زیاتې غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکوونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
له خبرونو ور اخوا
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده غو په ګوتش میر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسه له آزادۍ رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا تلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې یې په بند کې تیرې کړې. خاغلی حسرت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د تلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بیولو توهین او سپکاوی کوه بده خبرې کوي. ویل چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناس وي. ویل چې تاسو د پخواني نظام پاتیشونی او جاسوسان یې. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یې وهلم، زما لاسونه تړلي و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړی شپې یوه کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر 2 ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو. دوه درې ورځې مې سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا 4 ورځې و 3 شپو کې ونه توانېدلم. حتی تلیفون ته لاسرسی مې هم نه درلود، کورنۍ مې هم نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې 4 خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې 40 خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې 2، فاریاب کې 4، پکتیا کې 1، اوروزګان کې 3، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه 5 نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شی ممکن ده سر پا بای ورته تمام شی. یه و خبریال چه مونگی خپل غاگ نخپره و ویل
زه ده طالبانو پا توقیف که به دلیل شکنجه کدم. زما پلو سب شبه ده زندان یو ساتون که پا بوتون خاته. بلاندی با سمند زما که لپاس با ده زندان ده ساتون که پشا او منز که با زما گوچی بی. دیر درد را بانده چیره ده. پا پلاس زما ده بدن مخصوص و غلو تا شکنجه را کوله. کلب می چه و پشتل گناه می سده ویلی. ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې 2 میاشتې بندې وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې. هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې 13 جولای میاشته کې افغانستان ته تللې وه وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله. 4 ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریالې 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل دې خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبريال نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپل سرچینې ورپو غوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سک کال تر همدې نیټې پورې لک تر لګه 14 خبريالان وهل شوي هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وژل شوي چې یوې د آریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند او دریامې هم د رها خبري اژانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 133 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تحقیق کړي، هغه پر ازادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبريالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خود خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسؤلان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
اسد الله لودینو چې په تیر یو کال کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو کلتور رئیس صفي الله رایت نن آزادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمرداري نه مړه شوي او همداراز یې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. ملګري ملتونه وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په تېر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون تر پایه پورې شاوخوا درویشت میلیونه اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلې دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه او د فنلنډیا او ناروژي ساینس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 24 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د مځکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابره زیات و.
یا د ژوند شتمنی
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن د زیګون په محل د مور ماشوم د مړینې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف افغانستان د ماشوم او مور لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد بللی او ویلي دي چې ډیر خلک روغتونونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یونیسف ویلي هیڅ ماشوم یا مور باید له هغو مواردو چې د مخنیوي ویل دي ونه کړیږي او نه مري. دغه ادارې ویلي افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال په زرګونو افغان مېرمنې د امیندواري په تړاو ناروغیو له امله مري چې د اکثرو په ډېرې اسانۍ مخه نیول کېدای شي. په افغانستان کې په تېرو کلونو کې چې د روغتیا په برخه ته پاملرنه یو څه زیاته شوې و، د مور او ماشوم د مړینې کچه هم ډېره راټیټه شوې و. خو د روغتیا د برخې متخصصین په دې باور دي چې په هیواد کې روانو بشري ستونزو ته په بام د مور او ماشوم مړینه بېرته په زیاتېدو ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له دې هیواد سره بهرنۍ مالي مرستې کمې شوې، دې مسلې د روغتیا سکتور هم ډېر اغېزمن کړی دی. د ډاکترانو او روغتیا پالانو کمی په ټول هیواد کې محسوسېږي. روغتیايي خدمت نو ته د خلکو راسرسی محدود شوی او تر ټولو مهمه اقتصادي ستونزې او پراخه بېوزلي د دې سبب شوی چې امیندوارې ښځې د امیندوارۍ او زیږون په مهال او له زیږون وروسته خو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. د خبرونې ته مو د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړي هلې غرشین ته بلنه ورکړې ده. اغلی غرشین خبرونه ته خره خلاص
سلامونه نیکه هلی تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته
ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د یوې سروې لمخه چې په 2013 میلادي کال شوې ول هر 300 میندوارو میرمنو شاوخوا شپږ سو څلوېښت د زیږون په مهال خپل ژوند لاسه ورکاوه. خو هغه سروې چې د 2000 کال مخکنی وضعیت سره پرتله شوې ویل کېدل چې تر 2000 کال مخکې د هر 300 میرمنو له ډلې 1000 شپږ سو خپل ژوند د زیږون په مهال له لاسه ورکاوه. اوس بیا په دې برخه کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسو چې د روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم وضعیت څاری، وضعیت څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو ته پوښتنه نه. اول خو باید دا ووایو چې په 2000 کال کې کله چې سروې وشوه مانسې چې تاسو ویل 1400 میندې موږ په 1000 میندو کې د قابل وقایه امراض یا اختلاطات د عمله د لاسه ورکولو چې په دغه وخت کې د کمبود صحی پرسونلو چې په ټول افغانستان کې موږ تقریبا 300 قابلې درلودې. دغه قابلیت نشو کولای چې دغه خدمات ټول مینځ ته دغه کې ارائه کړي. نو د نړیوال سازمان د پیشبینی په اثر باندې باید په یو مملکت کې حداقل په 10,000 نفوس کې 4.5 صحی کارمندان هلته دغې د موجودې چې هغې ته خدمات رسوي، ولې متاسفانه په افغانستان کې 10.5 دي په هر 10,000 نفرو کې، چې دا یو ډېر کم تعداد دی چې د خدمات رایه کوي.
په دې بیا هم خبرې وکړو له یو اوریدونکو سره مو تماس ټینګ شوی دی. مهرباني څو کول کوم زمو تماس نیولای
عبدالخالق کمال لغمان ولا د میډیکل نیولای
خبرونه ته خره خلاص اتمن خبرونه به متروس اوریدلې وي.
هو خبرونه مې اوریدل. هو خبره دا شی ده چې دا ستونزه ست په افغانستان کې چې د مور د ماشوم مړینه په افغانستان کې به ته دا زیاته شوی ده چې د روغتیاانو کمواله ده، د دواګانو کمواله ده، او په سر کې سره دغه نشټوالی همدغه ستونزې موږ ته ولاړې کړې. که دغه موږ سره نړیوال په دې کې همکاري وکړي، انشاءالله دا ستونزې به تر حده راکمې شي.
په لغمان کې چې تاسو اوسئ، دغه کمی هلته احساسېږي؟ تاسو آیا له داسې موارد سره مخامخ شوي یاست؟
نه، موږ خو فلحال موږ نه مخ شوی، خو لکه موږ شاوخوا ګاونډیان چې و بس دغسې بعضې مخ شوي وو سره، هغوی به همدا د هغو ستونزې مرادولې چې دا روغتیا پالان ته لاسرسی نه کېده او نور سرګونو کومک په روغتونونو کې کېده. همدغه له وجې نه به بس مور یا مثال ماشوم به ژوندی پاتې شو، مور به مړ شو، یا به مور به ژوندی او ماشوم به مړ شو.
بله، کور ودان چې لغمانه مور سره تماس ونیو. بلې، یو بل اوریدونکی هم دی. مهرباني څو کول کوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم. السلام نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوالی ام لخبر پښتونخوا هریپور نه امریکا نه ویل. سلام نو نی کې لی تاسو محترم غلی غرچین فورته. نو پښتنه مې دا ور ولادت نشي دي، مثلا یا د اولاد په راوړلو کې دغه وقفه شي دي، دغه خیال ساتل نشته. مثلا اکثره خلک مطلب د دوه کالو کم از کم باید وقفه یا ترمنځ نه دغه باندې ما په فکر او نظر باندې یو ډېره ښه نتیجه ولري، او ځینې شهید شي اولادونه یې هغه مثلا کال یا یو نیم کال کې یو ماشوم راوړي دنیا ته. مثلا نو په دغه باندې چېرته ته ما جواب راکړي نور لوست راکول نه یو نه وي. مننه محترم نوري صاحب.
زرمل واسب کور ودان. مننه. یو بل اوریدونکي به م راوخلو. اغل غرشین، تاسو دغه پښتنه سره یاداشت کړئ. بل اوریدونکي هم دی. مهرباني څوک او څه پښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم. جمعه خان همدرد یم. پکتیا زرمت
هم در سب خبرونه ته خراغ لست اتمن خبرونه به مو اوریدلی وي. څه پښتنه لري؟
زما خو داسې یو نظر د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ګرځېدلی، نو هغه د سارا کلینیکونه خوڅه کوي. حتی په اکثر ولسوالیو کې داسې کلینیکونه دي چې هلته به د خلکو لپاره دغسې ډاکټر او ښه بد داسې مجهز هغه شتون نه لري. که نه دا تېر کال زه خپله په د غزنی ولایت په زنه خان ولسوالۍ کې وم، هغه د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ده. که نه لاوله نږدې کلینیک ته دوی مراجعه کوي، نو بیا چې خدای نه خواسته هغلته یې مشکل حل نه شي، بیا هغه ورته چې تاسې به ځینې ولایت ته روغتونه ګوري. نو هلته زنه خان ولسوالۍ کلینیک ته یوه زنانه ورغلې وه، نو هغلته یې بیا جواب ورکړی و چې دا به عاجل رسوي غزنی ولایت ته. نو تر څو پورې تر غزنی پورې رسوله بس هغه ښځه مړه شوه، زنانه وفات.
دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا پېښه تېر کال وسوه. تېر کال دا وخت وه.
بل، تاسو چې د پکتیانا ټلیفون کړی دی، هلته سره ډول وضعیت هغه سیمه کې چې اوسئ، کلینیکونه یا روغتیایي کلینیکونه مو هغه لومړني خدمات وړاندې کوي د مور او ماشوم په برخه کې؟
زه د زرمت ولسوالۍ د موضوع اوسېدونکی یم. دلته فقط یو کلینیک شتون لري، هلته یوه دانه ډاکټره ده، یو دوه نورې دي، هغه په نور بخشو کې کار کوي. خدای وه عمومي ډاکټره ده. انې خلک دا کلینیک ته دومره مراجعه خو بد نه کوي، ځکه چې هلته په زرګونو کورنۍ میشتې دي. خلک اکثریت چې دا عمومي په امیدواري په محل باندې ځي ولایت ته، ډېر خلک ګردیز ته شپخانې ته ځانونه رسوي. د ګردیز شپخانه چې ده هغه کور دی آباد دي، داسې شپه ورځ څلوروي ساعته فعاله وي.
بله، همدر صاحب، کومه پوښتنه له هلی غرشین لری د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي رئیس هم ده، تقریبا مسئول هم ده، او کلینیکونه هم په دوی وزارت پورې مربوط دي، نرسان قابلګان هم پورې مربوط دي، څه پوښتنه ترې لری؟
غوښتنه هغه ده چې دا سراسمو کې دا کلینیکو ته دوی باید توجه وکړي او هلته ډاکټرې واستوي تر څو هغه د خلکو مشکلات ښه وبد راپسي او د خلکو ته یو څه پوهاوی معلومات ښه وبد دا ور
کور ودان همدر صاحب چې سره تماس مو ونیو. اغلی غرشین، ځینې پوښتنې مطرح شوې دي، تاسو واورېدې؟
ما دوه پوښتنې واورېدې. دا غوښتنې مخکې چې تاسو کوم ورو سره خبرې کولې او نیمه موضوع وه، مکمله پوښتنه مې نه ده اخیستې.
لغمان نه زموږ یو اوریدونکو ټلیفون کړی و چې په ټوله کې وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات هغه څه چې باید وي نه دي، خلک ډېر له ښو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي.
مننه. یو شی به تاسو د معلوماتو لپاره ویم چې فعلاً په افغانستان کې تقریبا موږ 3200 روغتیایي مرکزونه لرو چې په هغې کې فرعي یا سب سنټرونه دي، اساسي مرکزونه سیچیګانې دي، بي سي دي، شف ولایتي شفخانی دي، ولسوالۍ شفخانی دي، او صحي پوستې دي چې تقریبا 300 سیار ټیمونه لرو موږ، او 450 صحي مرکزونه چې طبقه بندي شوي دي چې د باید ایجاد شي، او یو 14000 صحي پوستې لرو من په افغانستان کې چې د یو د مراقبتونو او یا د مراقبتونو وړاندې کوي. ولې یو د مهم څه چې مخکې ما وویل او زما آواز قطع شو، درې غټې موضوع دي چې په د میندو او د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. اول په تصمیم نیولو کې ناوخته کول یا په موقع تصمیم نه نیول. اکثره فامیلونه ناوخته تصمیم نیسي او هغه میندې داسې وخت شفاخانې ته ورسوي یا یو صحي مرکز ته رسوي چې هغه نور د اختلاط هغه وروستني دغه ته رسېدلې ده.
همدغه پوښتنه همدر صاحب هم له زرمت ولسوالۍ څخه مطرح کړې وه چې زنخان ولسوالۍ د غزنی کې دغسې یوه پیښه شوې، کلینیک ته چې کله ور وړل شوې امیندواره میرمن هلته امکانات نه وو، وایي روغتون د غزنی روغتون ته ولایتي روغتون ته یې ولېږدوې، په لاره کې ساور کړي. دا یوازې دا پیښه نه ده، بلکې داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. مهرباني.
داسې پیښې ډېرې موږ لرو، ځکه دا د فامیل د خوانه ناوخته تصمیم نیول کېږي. او سره داسې فکر کوي چې دا امیندواري او ولادت کومه مشکله پروسه نه ده یا کوم اختلاط نه رامنځته کوي یا دا ټول ځکه اکثره زمونږ خلک دغه اصطلاحګانې لري. موږ تاسو ته یو داسې ټولنه کې ژوند کوو، مثلا اکثره فامیل مشران یا دا وایي چې ولا چا لاس را وړي، اولادونه چا دولس را وړي دي، کوم مشکل نه وو څنګه موږ شفخانو ته مراجعه وکړو. یو دغه غټ مشکل زمونږ دغه دی چې فامیلونه ډېر ناوخته تصمیم نیسي، او کله چې مریض نور د کنټرول نه وته یا په ډېر مشکل کنټرولېږي صحي مراکز ته رسېږي. که چېرته یو مور حد اقل 4 دفعې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه واخلي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې ستاسو د مرګ امید ډېره راټیټېږي. اوس موږ تقریبا د کلینیکونه چې ما تاسو ته وویل موږ ډېر زیات صحي مراکز لرو، او خوشبختانه په دې مراکزو کې قابلیت د همدغه منطقې نه چې د همدغه خلکو همژبې هم قومه او هم ملت دي اخیستل شوي دي، تربیه شوي دي، دلته کار کوي. دا یو موضوع ده ډېره مهمه. دویمه موضوع چې د میندو د مړینې سبب ګرځي، تاسو د مملکت جغرافیه معلومه ده، مشکلات او لاسرسی په وخت ترانسپورت ته. حتی دغه فامیلونه دي چې د امیدوارۍ په وخت کې دا تصمیم نه نیسي چې وي مور ته د ولادت په وخت کې صحي مرکز ته باید لاړه شي. باید لاړه شي، دې ته باید ترانسپورت مینج کړي یا ترانسپورټیشن وسیله ورته آماده کړي چې د اقل دوی ورسوي. او یا د لارو بندوالی دی چې زموږ ستاسو اکثریت لارې په لرو پرتو ولسوالیو کې، په ځینو ولایاتو کې زموږ ستاسو ژمی ډېر اوږد دی، ځینې ولسوالۍ زموږ ستاسو په غرونو کې دي، په درو کې دي، رفت آمد مشکل دی. دغلته یو مشکل موږ لرو، یا لارې خرابې دي او یا دا چې دوی په موقع ترانسپورت نه دی آماده کړی. دا دویم لامل دی چې ثابت شوي دي. دریم لامل اوس راځو چې هم اساسي عامل دی او هم دغه دی چې مشکلات شفاخانې واقعا ځینې وخت په شفاخانو کې، مثلا په سی سي بي سي یا په اف اچ اچ یا په صحي پوستو کې یا په دغه صحي جالي یا صحي آشیانه ورته وویل په انګلیسي کې ورته فاميلي هيلث هاوس وایي، په دغه کې یوازې یو قابله د امر کلی نه تربیه شوې ده په څو ولایتونو کې، او دوی په دغه پوستو کې صحي خدمات وړاندې کوي. هغه مجبور دي کله چې ګوري چې یو مور د ولادي یو مشکل یا اختلاف سره مواجه ده، هغه باید یو بل سنتر ته چې هلته امکانات ویني، د بانک وي، د عملیات خانې وي، د یو متخصص وي، د انستیزي وي، دی باید ریفر کړي. چې دا هغه څه دي چې شفاخانو ته د میندو رسول. زمونږ هر صحي پوسټ امبولانس نه لري، مونږ هم ریفر کیږي مریض په شخصي موټر کې دغه کیږي، شخصي ترانسپورت باندې ریفر کیږي. یو مسله دغه ده. بله مسله دا ده چې په دې وروستیو تحولاتو کې ځینې صحي کارمندان زمونږ وظیفې پرېښودې، اته ځینې صحي کارمندان زمونږ بیرون ته لاړ. مونږ د یو مشکل سره مواجه شو چې صحي کارمندان کم شولو په سیستم کې، یا دا چې د وظیفو نه لرې شو چې تر څو نور صحي کارمندان د هغې په ځای باندې ځای کېږي. دلته یو فاصله یا یوې وقفې سره مخامخ شولو. ولې د یو شي نه به سترګې نه پټوو؟ هغه دا دی چې زمونږ اکثریت ولایاتو کې مونږ په خویندې د مکتب یا د دولسم سننه فارغینې نه لرو چې هغه جذب کړو، هغه درس وایو، خدمات وړاندې کړي. او د نورو ولایتو صحي کارمندان ته لږ سره ثقیل یا درون تمامېږي چې هغه ځي په بل ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې دغه کوي. ځکه یو خو د ژبې د نظره مشکلات لري، بل دا چې د فرهنګ د نظره مونږ تاسو ته معلومه ده، زمونږ هر ولسوالۍ هر یو خپل ځانته یو جدا دغه لري ده، فرهنګي مسائل او دا موضوعات لري. په همدې خاطر باندې دا د شفاخانې مشکلات دي، یا دا شفاخانوي دي، یا ځینې مرکزونه زموږ تجهیزات نه لري.
بیا هم خبرې وکړو دغه فرهنګي مسائل یا هغه ټولنیز مسائل تر څه حد پورې د دغه ستونزې سره لاس کړی دی. خو تاسو د لغمان نه چې یو اوریدونکي ټلیفون کړی و، تقریبا هغه پوښتنه مو هم ځواب کړی. زرملوال صاحب چې پوښتنه کړې وه،
ولادتونو کې په تیره برنامه کې ما هم وویل چې حد اقل درې کاله باید وقفه ولري. هر څومره چې په ولادت وقفه درې کاله ته ورسیږي، درې کاله هغه وخت چې موږ هم د خوارځواکۍ نه مخنیوی کوو، هم د میندو د مړینې نه مخنیوی کوو، او هم نوی ماشوم چې دنیا ته راځي هغه ماشوم یو نارمل ماشوم تولدیږي، یعنی هم یې وزن کم نه وي، هم د کم عصبي یا عقلي تاخر سره مخامخ نه وي، د فزیکي معیوبیتونو نه ساتل کیږي، او همدارنګه مور هم په دې درېو کالو کې بل عمل ته یا بل بل عادت ته آماده کیږي چې عمل واخلي او په نورمال شکل باندې خپله پروسه مخکوي.
ځینې ښځې ماشوم ضایع کوي، ولې علت څه دی؟
مختلف علتونه شته. ځکه تاسو پوهیږئ چې یو خو هغه فیزیولوژیک، یا هغه
یعنی دغه وقفه یا واټن کمرات نشي، یعنی دغه ستونزه په دغه ښځو کې ډیره ده.
سل په سل کې ډیره ده. که چېرته دغه وقفه مراعت نه شي، مونږ ویل چې یو مور چېرته یو ماشوم سقط کوي، یا ماشوم د شلو هفتو نه مخکې، یعنی د پنځمه میاشتې نه مخکې سقط کیږي، نو حد اقل دغه مور تر شپږو میاشتو تر یو کاله پورې باید بیا عمل وانخلي، ځکه د عین کیس سره مخامخ کیږي. څومره چې د ماشومانو یا د میندې خپل ماشومان د لاسه ورکوي د امیدوارۍ په دوره کې، یعنی سقط کوي یا په اصطلاح هغه زموږ عامه خلکو خبره نقصان کوي یا زیان کوي، او د وقفه وانخلي، دغه مشکلات دی سره بار بار تکرارېدای شي، یا تا شاید تراخره پورې تر پنځو شپږو تر لاسو هم ورسی.
یو بل مسله د امیدوارۍ په وخت د میندو خړو ته خلک ډېر توجه نه کوي، څومره مهم دي د ماشوم او د مور د سالم روغتیا لپاره؟
موږ د مور روغتیا او د ماشوم د روغتیا په خاطر باندې باید د امیدوارۍ نه مخکې حتی د مور خړو ته ډېر زیاته دغه وشي، دا توجه وشي، ځکه مور په خپل وجود کې یو بل ژوندی موجود روزي، او مور هغه ته انرژي ورکوي، هغه ته غذایی مواد ورکوي، دا د مور د وجود نه مصرفي دي. که چېرته مور خپل ذخیره ونه لري، کافي غذا ونه اخلي، نو دا څو عامل کولی شي. یو د مور د کم خونی سبب، دویم مور ته د اختلاطي ولادتونو پیدا کېدل، دریم د ولادت نه وروسته ځکه مور کم خونه ده که سل سی سي وینه یا 200 سی سي وینه هم ځای کې د شاک طرف ته ځي، ماشوم ته کم وزن ماشوم ته ولودیدای شي، د عقلي تاخر سره یا عقلي ذهني کمزوري سره ماشوم ته ولودیږي، سوی شکل یا فزیکی ساختمان کې یو معیوبیت را پیدا کیږي، ماشوم مخکې د وخت نه تولد کیږي. نو امکان لري چې ماشوم هغه کم رشد چې باید په دوه اولو کالو کې وکړي، په هغه باید د ماشومتوب په دوره کې ونه لري.
مننه آغلی غرشین. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکوم زموږ تماس نیولې.
غلام رسول خان کوچل له لوګر نه تاسو سره په تماس کې مروره.
بله کوچل صاحب، خبرونه ته خراغلاس څه پوښتنه لري؟
الله دې عزتمن کړي. دا چې تاسو مرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي او فصل سلام نه موږ دا پوښتنه لرو چې وروره د غټون دواګانې چې راځي د لکه کدي ته نه برابر نه دی وروره، نو مشکل دی ځکه یې دغه په اړه دوی څه سره نه لري. ما پوښتنه دغه وروره
کور ودان. مننه کتام له موضوع سره تړلې موضوع هغه نه ده، خو په هر صورت بیا به هم رڼا پیواچو. یو بل اوریدونکی دی، څوک او لکوم زیو تماس نیولای؟
مننه جناب نوري صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زابلای صاحب مهربانی سب خدانه لری مهربانی لک
ډاکټر صاحب محترم می امدا پښتنه ده سی آیا تاسو فکر نه کوئ چې زموږ تاسو ټولنه کې داسې یعنی ارزای ځان تر واجونه د سرونه لري په دین ټولنه کې الت په کم سنی کې ودونه کېږي هغه د مړینې سبب نه ګرځي او په ترڅو عمر باید نه باید ماشوم راولل چې د څو کلنۍ ته باید هغه امیدوارې شزه ورسیږي نو آیا د کم سن عمر زیات مړینه ده کده د کوم سین ډیر مړینه مینس راځي
کور ودان زبلای صاحب اغلی غرشین تاسو ته بدر شو مخله دي چې د اوریدونکو کی پوښتنه جواب کی تاسو مخکې په خبرو کې د څو موردو یادونه وکړه چې ولې په افغانستان کې مایندې مري او ماشوم مري تاسو ویل چې په خپل وخت مایندې کلینیکس یا روغتیایی کلینیکونو یا مرکزونو ته نه رسول کیږي زین ټولنیز خندونه هم شته چې تر ډیره له دغه ستونزې سره لاس یو کړی دی خلک تاسو په نظر باندې آیا دغه موضوع ته ډیره زیاته توجه نه کوي چې میرمن امیندواره ده او د دې باید خاصه پاملرنه وشي
مهمه خدا ده چې خلک باید دې موضوع ته خاصه توجه وکړي
نا هدف زما اوس دا پوښتنه هم ده یا خو تاسو غوښتنه ترې لرئ دغه ستونزه موجوده ده مخکې هم موږ ډېر راپورونه لرو چې تر څو پورې چې تر مرګ نه وي رسېدلي څوک یې مرکز یا کلینیک ته نه وړي ولې
خو دلیل متفاوت دی ا دا خلک دا زمونږ خلک کمی وشي دي امیدواره یو زیږون ته د یو خاص سسترګ باندې نه ګوري یعنی هغه خاص ارزښت چې باید موږ ورکو دغه ارزښت د نګوري بل دلیل دا دی چې دیو پوره آگاهی نه لري په دې مورد باندې چې یعنی دوی پوره معلومات نه لري پوره په دې مورد باندې انفارم شوی نه دي چې دا باید یو مور او یو ماشوم په سره رقم دغه وشي دا رسیدن وشي او هغه عامل هم تاسو په تاسو یې چې د تاسو نه تصمیم نیول یو مور چې امیدوار کیږي یو مور چې د ولادت دورې ته ځي یا د زیږون دورې ته ځي مور خپل د ځان لپاره تصمیم نه شي نیولای مو په کورنۍ کې د خلک لرو چې هغه د مور لپاره تصمیم نیسي او اکثره د هغه تصمیم د مور د مرګ سبب ګرځي مثلا یو مور باید په کوم حالت کې شفخانې ته لاړ شي مونږ په امیدوارې په وخت د خطر علائم لرو
بله
چې هغه لکه خوندېزي ده لکه تبه ده لکه اوریزي ده لکه د ماشوم د غټېدل دي لکه د دردونو دوامداره د دولسو ساعتونو تر زیات د مور یا تر اتلسو ساعتو پورې نوې کتابونه وایي چې د درد د ولادت د درد دوام دی د مور سر ګنګسي یا د سترګو خړواله سترګو ته جال راکته کول دلبدي استفراغات دا غلطي چې و مور باید د امیدوارۍ ته د ورکشاپ خانې ته لاړ شي د زیږون په دوره کې د مور درد شروع کیږي په خصوص موږ مېندې اکثر اول باري مېندې اختلاف ته ډېرې دي یا هغه مېندې چې ډېر ولادتونه لري دلیل دا دی چې دوی یو اول باري مور چې کلینیک ته لاړ نه شي موږ دا تصمیم نیولې نه شو چې دا په کور کې نورمال زیږون کوي که نه کوي ځکه هغه د اناتومي فیزیولوژي د نظر باید چک شي چې موږ مطمئنه شو چې دا مور یو نورمال ولادت ته ځي که ولادت یې د همدېوس نه اختلاطي دی او دا اختلاطات ډېر ښه په امیدوارۍ په دوره کې کلینیکونو ته دغه کیږي د مراجعې په صورت کې حل کیږي او بیا فامیلونه کولی شي چې په وخت باندې تصمیم
یعنی
زمونږ مراجعه د انتینتال ډېره کمه ده هغه هم کده یو ویزیت دی یا نهایتا دوه ویزیت ده همدا چې یو مور حداقل څلور ویزیت باید ولري
یعنی هغه لږ شي ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ستونزه بل چیرې ده یعنی باید نارینه دې مسلې ته ډېر توجه وکړي
ډېر زیات توجه باید ورته
هغه ښځه چې امیندواره ده باید ښه خواړه وخوري درانه وزنه پورته نه کړي ډېر کارونه کوي او روغتیا ته باید پاملر نه وشي سره لدې چې په
دغه باید توجه شي د نورو فامیل د غړو نه دا باید دوره د دوه ساعت اضافه استراحت وکړي که خو به نه وي هم دا باید استراحت ولري
دغه د کمپاینونو سره سره د پوهاوی په برخه کې د رادیوګانو نه نیولې تاسو په بسری توګه ډیر کمپاینونه هغه کلو باندو کې هم تر سره کړی دی عین کوم نتیجې ورکړي په دې برخه کې
نتیجې ډیره کمه کچیرته خلک مونږ سره لاس یو کې اکثره خلک زمونږ څخه فکر کوي چې خدای نه خاصه دا کومه پروژه نه او د کومې پروژې د تطبیق په خاطر باندې دا کار کوي حال دا چې دا د مور او د ماشوم د نجات پروژه ده چې موږ د صحیح کارکونکو غواړو چې مور او ماشوم ته دغه ورکو دا نجات ورکو او دا د نارینه وظیفه ده زموږ سره چې زموږ معلوماتو ته غوښ کیږي چې ترڅو وکولی شي په موقع تصمیم، په موقع ترانسپورټیشن او په موقع یو صحیح مرکز سره ارتباط ولري.
مننه کور ودان. دوه پوښتنې مطرح شوې وې، که څه هم د کوچی صاحب چې له مزار شریف ټلیفون کړی و، د درملو له وخته تیر شو درملو په ارتباط پوښتنه کړې وه چې
دوا او د غذا د مستقلې ادارې پورې اړه لري، چې خوشبختانه اداره فعاله ده او په همدې برخه کې کار کوي.
او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
او زابلی صاحب پوښتنه ته باید زه ویم چې په کم سن کې غټ امار د مرګ میر موږ د اتلس نه تاته سنینو کې لرو او د پنځه دېرش نه پورته سنینو کې لرو، نو په همدې خاطر باندې ښه عمر د بارداری او د ولادت لپاره یا د امیدوارۍ او د زیږون لپاره د شلو نه تر پنځه دېرش کلنۍ پورې دی. هغه میندې چې د اتلس کاله نه کم عمر ولري، هغه میندې چې د پنځه څلوېښت کیلو نه کم وزن ولري، هغه میندې چې مزمنه تمخونی ولري، هغه میندې چې په ماشومتوب کې اختلاطي د ماشومتوب د دورې امراض تیر کړي وي، هغه ټولې هغه میندې دي چې د امیدوارۍ او زیږون په وخت کې د اختلاطاتو تهدید سره مخامخ دي، او د پنځه دېرشو نه پورته هغه میندې دي چې هغه نور په وجود کې هغه پخوانی کمه توانمندي چې ده هغه نشي دغه کولی تکمیلولی، ځکه د وجود رشد پوره شوی دی وخت او نور وجود رشد نه کوي. د همدې په خاطر باندې دغه سنونه د پنځه دېرشو نه پورته هم د جګ فشار سبب ګرځي د امیدوارۍ په دوره کې، چې دویم عامل د مرګ میر دی. اول عامل خونديګانې دي یا وینه بهیدنه ده په میندو کې، دویم عامل د جګ فشار دی چې اکثره د اتلس نه کاته میندي او د پنځه دېرشو نه پورته میندي د دې عاملونو سره دغه کېږي، دا مخامخ کېږي.
دغه په دغه خزو کې به دغه د معلولو یا نیمګړو ماشومان دنیا ته دروړو، هغه هم امکانات هغه خطر زیات وي.
خطر زیات دی د اتلس نه کم او کته میندې چې عمل اخلي، په دې کې هم د مایوبیتونو د کم ذهنه د وړو ماشومانو او د مثلا د دیابېتیکو ماشومانو د دې امکانات شته، او د پنځه دېرشو نه پورته هم.
دغه ویل کېږي د امیندوارۍ زر ورځې تقریبا وایي ډېرې مهمې دي، که په دې اړه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې دا د څه لپاره مهمه ورځې هم د ماشوم او هم د مور لپاره مهمې دي.
یو مور کورې تقریبا څلوېښت هفته چې خپل ماشوم په ګېډه باندې ګرځي، بیا د څلوېښت هفتو نه وروسته چې ماشوم پیدا کېږي تر دوه کلنۍ پورې شیدو خوري، نو د دغه ته موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې ویو چې دا ډېرې مهمې دي. په اوله کې مور باید د امیدوارۍ په وخت کې سمه تغذیه واخلي، د دې په خاطر باندې چې یو صحتمند ماشوم او یو با هوشه او هوښیار او روغ ماشوم نړۍ ته راوړي. او همدارنګه مور هم د ولادت د امیدوارۍ په دوره کې، د زیږون په دوره کې او د زیږون نه وروسته دوره کې کوم اختلاط سره یا کوم مشکل سره مواجه نه شي، او که مواجه شي نو د دې وجود دا توانمندي ولري چې هغه اختلاط د هغې په وجود کې رد شي یا تداوي شي او مخه ونیول شي. ماشومانو د پاره هم چې په دغه زر ورځو کې اول شپږ میاشتې باید ماشوم مطلق د مور د شیدو نه دغه وکړي، د استفاده وکړي، او وروسته بیا د شپږو میاشتو نه متممې غذاګانې یا هغه غذاګانې چې د نوټریشن سپیشالستانو یا د تغذیې د سپیشالستانو د خوانه یوې مور او ماشوم ته وصیت کېږي باید هغه ورته شروع شي. ولې په څنګ کې مور هم باید کافي اندازه غذایي مواد واخلي چې هغه کې کلسیمونه، ویټامینونه، پروټینونه، منرالونه، اوبه، مایعات دا موجود وي، چې تر څو دا چې مور هم د غذایي مواد د کمبود یا مشکل سره مواجه نشي.
مننه کور ودان. په کوم حوزه کې د ماشومانو کې د مړینې خطر زیات دی په لومړیو میاشتو کې؟
هغه ماشومان چې په کم وزن کې تولد کیږي، هغه ماشومان چې د خپل معین وخت نه مخکې تولد کیږي، یعنی په اوومه اتمه میاشت کې تولد کیږي، هغه ماشومان چې د یوې کمخونې مور نه تولد کیږي، ځکه مور کمخونۍ، هغه ماشومان چې مور یې د بارداری په دوره کې دیابت یا شکر پیدا کوي، او هغه مور چې ارثي د ماشومانو مړینه په فامیل کې ولري، او یا یې خپل مخکینی ماشوم د یو اختلاط له امله د لاسه ورکړي، دا کېدای شي چې په میندو ماشومانو کې د مړینې سبب وګرځي. په ماشومانو کې د مور په شیدو کافي تغذیه نه کول، د وچو شیدو نه استفاده کول، او همدارنګه بې وخته ماشومانو ته د متممو غذاګانو شروع کول، دا هغه څه دي چې د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. او د ماشومانو د واکسین نه کول، ځکه د ماشومتوب د دورې د واکسین باید وشي چې هغه واکسین ماشومان د شری، د هپاتایټی بی یا د زیړي، د ټوخلې، د تیتانوس، د تبرکلوز او د دې امراضونه دغه کوي، دا وقایه کوي. داغه څه دي چې د توجه دي توجه شي.
کور ودان د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قبلو د شورا اجرایوي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي هلای غرشین چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون وکړ، پوښتنه مو مطرح کړې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم. په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اګوست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.